نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر دی، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی. پرون د عرفې ورځ چې د افغان حاجیانو په شمول د نړۍ لکونو حاجیانو دا دینی مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول. د افغانستان څخه هم سږ کال 10,000 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. اختر داسې وخت راغلی چې اکثر افغان کورنۍ له بېوزلۍ کړیږي او وایي هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیښې تایید کړي دي. د یوناما په بیان کې چې فرانسې خبري اژانس خپور کړي راغلي، په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي. بیان زیاته کړي چې دغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتونو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اکثرو دغو ښځو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دا ښځې اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي پولیس یې په وړاندې اقدام کوي. طالبانو له 2020 کال راهیسې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي. د 2020 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې هم هغه وخت له دې محدودیته مستثنا نه وې پاتې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایلان ماسک ناهیلی دی او خبرداری ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه وروسته تر هغه توده شوه چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرونه ته وویل چې له ماسک ډیر ناهیلی دی. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشال کې لیکلي، په بودیجه کې د میلیارډو ډالرو پیسو د سپما لپاره تر ټولو اسانه لار د اعلان د حکومتي سبسایډیو او تړونو لغوه کول دي. او ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان ګاونډي ازبکستان تیره شپه که څه هم له متحده عربي اماراتو سره لوبه 0-0 مساوي کړه، خو د تیرو ښو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ. تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل ګاونډي ایران هم نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربتوب ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بیا هسپانیې خپله سیاله فرانسه ماته کړه او پایلوبه ته ووته. هسپانیې 5-4 فرانسه له مخې لرې کړه. تمه ده په پایلوبه کې هسپانیا او ګاونډی پرتګال را روانه یک شنبه مخ شي. پرتګال په نیمه پایلوبه کې 2-1 جرمني ته ماته ورکړې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن جمعه د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې اختر دی، خو د طالبانو حکومت سبا د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. ګڼې افغان کورنۍ وایي بې وزله دي او چمتووالی نه لري.
خدای که په کور کې دغه اوس موږ بیا اوړه لرو یا څه شی د خوراک لپاره څه شی نه لرو. د اختر میوه به زه څه نه کوم، تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. ښاغلی ترامپ خبرداری ورکړی چې له ماسک سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزو سره مخ وي.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غوړوال لري او دا د غیر مسلکي چې دغه چړې کټبرګي دا ډېر سپوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته په داسې حال کې چې سبا شنبه د طالبانو حکومت د اعلان لمخې په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د ورځې درې وخته ډوډۍ برابرول ورته ستونزمند دي، نو د اختر جامې خواږه او میوه خو لویه خبره ده. خو یو شمېر نورې کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره خپل وس سره سم اختر ته تیاری نیولی. د وچې میوې، کیک او کلچو یو شمېر پلورونکي هم وایي بازارونه د تیرو کلو په پرتله ساړه دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اعلان مخې په افغانستان کې اختر ته یو ورځ پاتې ده، یو شمیر کورنۍ ویل منځنۍ ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی ان خپلو ماشومانو ته درې وخته خواړه نشي برابرولی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل،
خدای که په کور کې دغه اوس مونږ یا وړه لرو یا څه د خوراک لپاره څه شی نه لرو، نو دفتر میوه به د څه نه کوم تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو مور راضیه هم مرته خبره کوي. دا کورنۍ په داسې حال کې د اختر د لمانځنې لپاره د بې وزلۍ او د امکاناتو د نشتون په اړه شکایت کوي چې د طالبانو د سترې محکمې د اعلان پر بنسټ نن جمعه د جوزا شپاړسمه په افغانستان کې د رفی ورځ او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. داسې مهال چې په سعودي عربستان او ډیریو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دا د کابل مندوی ده، هغه بازار چې معمولا اختر ته نږدې ورځې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي، خو اوس دلته د وچې میوې یو شمیر پلورونکي وایي پخوانی بازار یې نشته او پیرودونکي یې ډېر کم دي. د دوی له ډلې فرید الله ازادي راډیو ته وویل،
پخوا به چې د اختر ورځې راغلې بازار به ډېر تود یا ګرم و، خلک به ډېر خوشحاله و او خریدونه به یې کول. اوس اکثره خلک یوازې پوښتنه کوي، خرید نشي کولی. بازار نور د پخوا غوندې رونق نه لري او خلک مجبوره شوي چې لومړی د ژوند ضروري شیان برابر کړي.
د ننګرهار د کلچه پخوونکو د ټولنې مشر فرید سخی زاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د کیک او کلچو بازارونه هم همداسې ساړه دي.
دغه کلچو فروشات نسبت نور کالو ته نور اخترونو ته د کموالی راغلی دی، فروشات دومره نشته او اصلي وجه د اقتصادي وجه دی چې اقتصاد ضعیف شو دی، خلکو کارونه نشته، روزګارونه نشته، روزګارتیا دی، نو د دې وجه نه د کلچو فروشات دومره خاص نه دی.
خو یو شمیر کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری کړی دی. د کابل یو اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل،
په داسې شرایطو کې د اختر لپاره حتی خوشاله اوسېدل هم سخت دی، خو بیا هم موږ هڅه کړې چې په سادګۍ سره ولمنځو. په کور کې کیک او کلچه پخه کړو او له کورنۍ سره یو ځای دا ورځ ولمنځو. که څه هم د پخوا اخترونو په شان نه دی، خو همدا ونې شېبې موږ ته ډېر ارزښت لري.
د یادونې ده چې مخکې بېلابېلو نړیوالو ادارو هم په څو ځلې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او بېوسلي، بېکاري او د خلکو اړتیاوې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا تل تایید کړې چې وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې ادارې یې تصویر وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو پر بنسټ دا مهال نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوند د دوام لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک نه هیله ده او خبرداري ورکړي چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخوانی نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګری ایلان ماسک ترمنځ لانجه ورسره تر هغه توده شو چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحه نیوکه وکړي. ماسک اندېښنه ښولي چې دا لایحه به د امریکا د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرلارانو ته وویل له ماسک ډیر نه هیله ده. ما ویلان ډیر ښه اړیکه درلوده، نه پوهیږم چې نور به پاتې شي کنه. ولسمشر ترامپ همداراز په خپله ټولنیزه شبکه تروث سوشال کې لیکلي، زموږ په بودیجه کې د میلیاردونو ډالرو پیسو د سپما تر ټولو اسانه لار د ایلان د حکومتي سبسایډیو او تړونونو لغوه کول دي. ماسک د ښاغلي ترامپ تر دې خبرداري وروسته په یو بیان کې وویل، سمدستي له تړونونو د سپیس ایکس شرکت د ډراګن فضایي بیړۍ د ایستلو چارې پیلوي. ډراګن یوازینی فضایي بیړۍ ده چې د همګړۍ د ځمکې له مدار او راخوا د لږ تر لږ اوو کسانو او د پام وړ کارګو د انتقال وړتیا لري. ماسک هم د ولسمشر ټرمپ په وړاندې په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې څو پر لپسې بیانونه ورکړي او ویلي دي کله یې نه وای د 2024 کال ټاکنې ټرمپ نشوای ګټلای. ایلان ماسک چې د امریکا ولسمشر ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ له سر سخت ملاتړ او تمویلونکو د 130 ورځو لپاره د حکومت د خاص کارکونکو په توګه کار وکړ. هغه د حکومت د اغیزمنتیا نوې تاسیس شوې ادارې یا دوج مخته وړله او عمده هدف یې د حکومتي جوړښت او لګښتونو د پام وړ کمول و. په راپورونو کې راغلي چې د ماسک اقداماتو د کابینې او شمېر غړي ناراضه کړي وو او له هغه سره پلانجه بوختو. ایلان ماسک د پنجشنبې په ورځ په یو جلا بیان کې انده ولسمشر ټرمپ د استیزا غوښتنه هم وکړه. داسې ګمان نه کېږي چې دا کار دې وشي ځکه چې د کانګرس دواړه جرګې سنا او استازیو مجلس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي. د ټرمپ او ماسک د نیوکو سره په یو وخت د ونډو په بازار کې د ایلان ماسک د ټسلا برقي موټروز اسهام مخپلوي دو شول څه باندې 14% ځوړ لاړل. په دې سره د دغه شرکت سوام په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لاندې ولوېدل. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی. هغه پر سپیس ایکس فضايي شرکت ټسلا برقي موټرو او څو نورو کمپنیو سربېره د ایکس مالک هم دی چې په خوا ټویټر یادېده.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
ورزو پاکستان ته هلته دغه واد د کورونې شاور وزارت اعلان کړی چې د اپریل لومړی د جون تر 15 شاوخوا 200000 افغان کډوال له دغه واد استل شوې دي. اکثر دا کډوال په تورخم سپین بولدک او ځینو نورو لارو افغانستان ته اړول شوې دي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې افغانان بل دغه یواده او باسي جزئیات د فرات شینواری پر ریپورت کې.
د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملک د وستو پلان لاندې سکل د اپریل لومړی نیټه نه تر د جون 15 نیټه پورې خوښه 200000 افغان کډوال د تورخم چمن او نورو سرحدونو لاله افغانستان ته لګول شوی. په پاکستان کې مېشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړل شوی وو او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټه مهلت ورکړل شوی چې لدې ملک دی ووزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون 1 نیټه نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک کې غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې با پاکستان ته تګ را تکړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته سند ویل شوی او نه هم چاترې کډ وستلی. په پیښور کې د افغان کومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کم یې کډی روان دي لسن پنجاب نه ډیر زیات خلک لاړل. اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وایستل. پی یو آر کارت خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسار. زمنګه د دې خبرې جواب به انیسار مونږ ترا کی. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار زمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګه چې څومره پیسې دلته بند دي دا باید حکومت مونږ ته راو باسي. دې خساره که مونږ ته انیسار را کوي او که پاکستان حکومت را کوي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه 300000 افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوی. څه باندې 400000 بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمیره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلي چې لدې ملک د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسي د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوخه ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملک و نه وستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د مندلو لستوند سره مخ وي، ځکه دا ورځ ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی او ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپل هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سلوخ کلن رفیع الله وای له سبان دي 12 زورایس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړي، ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي وس ما سره د څه چاړه د چپتر سلور نیم سو میاغشته د څه تبر د چما تر 2000 د څه ساتون د چما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دوی مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ور سره مخامخېږي. او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل غ کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلی.
خو په خبره ای څاروي لقصاب او نه قصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی تو پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. د یادونه ده چې پسه، سیرلې، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلې کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب به مډیر اوریدلې وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره چې ولای وورو
ډیره خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رشه اول ته دا دوه دانی پسونه می راوړي دا دواړه بالال کې راته مال خزه سید ز چې مال ز داخلك پیسېدار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو دندې والی خبره هم دسه لاړ مر سره پسونه می ورته لال کو دوه دانی پسونه غشتي او څلوي خزره دا دواړه می ورته ټوک 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 خلاص می کو نور کله چې حرکت کې سونه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو وای بورو بخیر با لار کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ وي. رفیع الله او نورو قصابانو خای سر له اوسه ورته چړې تیری کړی وي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د جون په 15 د خوست مرکزی زندان څخه 134 درشتنه بندیان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغی. د مسلون په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د رفوی زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسولین زیاتوي د خوست په زندان کې دا مال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بندیان شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ د پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده همو بخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نیوي خوشی کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوش شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي یم تقریبا 9 میاشتې تخفی په 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویلدلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل الرحمن وویل
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا آزادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ژوند نه چې دا کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایمو دوی په مهمنتیا څرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښ په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برین زده کول ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت چې د بیلابیلو روزنیز برنامو لري هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنه ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د افشو یو بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزیدي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500 01
د جون 15 د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د چاپریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشټوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپریالي ستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپریال ککړ کړی دی. یوازې مصور نه بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپریال په بشپړ توګه ککړ سوای دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان هم په کلو به کوي، لویان هم چکر د خاطر تلل، او دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم خو خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختم شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1903 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات سیاته کړی چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځانګړې توګه په غیر رسمي خرګوټو کې د شنو سیمو نشټوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي د یو ځل کارونې لپاره طرح شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید ودانیو جوړولو سربیره د ښاری پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپریال ساتنې ادارې مخونی چارواکي احمد جاوید نور ازادي رادیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کیدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپریالي ستونزې کمې او د چاپریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان سوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا د دې راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهلی رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کېم د واتس اپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. درنګ دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي، یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور تور واوړي، یا غلا وکړي، او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وي پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبوره کېږي چې خپلې 15 اووه کلنې 10 لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولی، دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دندو ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې زی دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لیږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لیږلي وه، د یمن جګړې ته لیږلي وه، لبنان ته لیږلي وه، ایران لیږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوانې ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودا دی وها دی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړې ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږې چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړی باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ یې دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي، یا وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم، نسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګي خرڅوم. د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچې جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي؟
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي، او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیاتو کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازغوینو لپاره چمتووالی نسی خپل اعصاب په درسونه خرابوي، معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د له دندو نه لرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې اوقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځانه ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي و هغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م را څه اخلي.
څه ویلی لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي، ماته ځینی خويندې ځینی ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوس پنیز زړه غواړي چې سړی مازه ژغ واوري داسې خويندې دي چې هغه وای چې په میاشت میاشت د غوړی ډوډۍ مخ نه دلیدلې د دیګ مخ نه دلیدلې چې دیګ څنګه دی په میاشت میاشت انداس خويندې هم ستا چې کونډیان دي چې مشته میسجونه کوي ژغونه رسره چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغه د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څو ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څو ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وای زینشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته للی څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یې سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسر په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر سکور ٹول دے انتظار